اشتکه په چټکۍ سره وده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې هېواد چارواکي د اقتصادي ودې لپاره یو لړ اصلاحات مخته وړي. موسکو پرون د هالند سفیر اظهار کړل چې د هغې جنایي څېړنې په اړه ورته خپل احتجاج وړاندې کړي چې تېره اونۍ یې خپله نتیجه اعلان کړه. ویې ویل چې د اوکراین په ختیځ کې مسافر وړونکې الوتکه هغه توغندي رانسکوره کړې وه چې له روسیې راوړل شوی و. او د پیسو نړیوال ورزی صندوق IMF له اوکراین وغوښتل چې هغه پرمختګونه وښیي چې د هېواد د فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو د عملي کېدو په نورو برخو کې کړي دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم مرزی احمد زی وی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې د تیر کال په پرتله له روسیې سره د افغانستان صادرات 50% زیات شوي دي. د دغې خونې مرستیال خان جنرال کوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 کال له پیل راهیسې روسیې ته له افغانستان نه د څه باندې 40 میلیون ډالر په ارزښت وچه او تازه میوه صادره شوې ده. نوموړی وایي چې روسیې ته د تاجکستان د شیرخان بندر او آقینې له لارې صادرات کیږي. ښاغلی الکوزی وایي چې افغاني محصولات په روسیې کې ډېر ښه بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلان وایي چې د کابل په بازارونو کې به د سوند او خوراکي توکو بیې کنټرول کړي. د دغه وزارت د ګاز او نفتي موادو رئیس ولی تمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف تیرونی تفاهم وشو چې د نفتي موادو تصدي مارکیټ کې ونډه ولري. نوموړي کابل ښاریانو ته ډاډ ورکړ چې د پروکسل کنفرانس وروسته به د خوراکي او سوند توکو بیې راټیټې شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د 1 کیلو ګاز بیا له 50 افغانۍ نه 50 افغانۍ ته پورته شوې ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1280 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درینی منی بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 30 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه او نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې کتلای شي. نن د سه‌شنبې ورځ ده. د میزان له 14 سره برابر ده. دا ورځ هر کال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د معلم د ورځې په نوم منځل کیږي. چارواکي وایي د معلمینو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅې کوي. سهار ګل امیرزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
معلم هغه څوک دی چې د نوم په اورېدو د انسان ذهن ته د ارزښتونو یو لوی څلی انځوریږي. معلم د خپل هیواد بچیان روزي او د سالمو انسانانو په څیر ټولنې ته وړاندې کوي. خپل سوځي خو نورو ترانه ورکوي او غواړي چې د نورو بچیان له نورو سره سیال کړي. خو د معلم درد چا درک کړ؟ چاو پختل او څوک پوهیږي چې معلم له څه شي ژاړي؟ همدا درد د کابل یو تن معلم میرویس فقیرزاده چې خپل نیم ژوند یې د هیواد د بچیانو په روزنه او پالنه کې تیر کړی، ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
تنخواه ما به وقت نمیرسه، کم است.
دی وای معاشونه مو په خپل وخت نه رسیږي. معاشونه مو کم دي او د دې ترڅنګ لموږ درس خوختل کیږي. کله چې زه په گیډه وګیم او زما اولادونه په گیډه وګوي، نو څنګه کولای شم د خلکو د اولادونو پر وړاندې ودرېږم او درس ورته روښانه کړم؟ زموږ لومړنۍ ستونزه اقتصادي ده او کله چې اقتصادي ستونزه حل شي، نو کېدای شي چې ټول کارونه وشي. فقر، غربت، ناچاري، بېوزلي او بېکوري یوازې د ښاغلي فقیرزاده درد نه دی، بلکه په ټوله کې د یو معلم د ژوند ناچار انزور ده چې ورسره لاس او ګریوان ده. د بیوسۍ او بیکسۍ یو بل درد چې ما د دوی په سترګو کې ولید دا و چې د خپل ستونزو او درد د ویلو ژبه نه درلوده او په دې ویره کې و چې که یې نوم د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو ورسیږي، نو شاید د یوه کپ پور په نصیب شوي روزۍ د ګټلو دغه هیله یې هم خاورې شي. په همدې توګه د کابل یو بل تن معلم چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
7,000 یا 6,500 به ما معاش میده، ګوره کرای خانه بتیم.
دی وایي 5,000 یا 6,500 افغانۍ معاش راکوي. په دې د کور کرایه ورکړو که د برېښنا بیل. خپل کور نه لرو. دولت را سره ډېرې ژمنې کړي دي. د ځمکو په نوم یې رانه پیسې اخیستې دي، خو غاصبونو مو ځمکې نیولې دي. د پلازمین کابل یو بل تن معلم چې نوی غوښتل غږ خپور شي ازادي راډیو ته په خبرو کې د معلمۍ په مقدس دنده ویاړ کاوه، خو خپل بې وسه فقیر او بې کوره ژوند ناهیله کړی و او په حکومت یې غږ دا و چې د دوی د ژوند د ښه کېدو او د اولادونو د ژوند د ښه والي په خاطر دې له دوی سره مرسته وکړي او له دې درده دې امان ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم مني چې معلمین د ډیرو ستونزو رنځوري او ډیرو مرستو ته اړتیا هم لري. د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د حکومت تر رهبرۍ لاندې تل په دې هڅه کې دي چې په راتلونکي کې د معلمینو د ژوند سطح ښه شي.
جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرائیه، رهبری وزارت معارف تلاش دارن که
دی وای خاغلی ولسمشر، اجرائیه رئیس او د پوهنې وزارت رهبری په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د معلمینو د معاشي ژوند سطح لوړ شي. خو په اوس وخت کې چې کومې مالی سرچینې شته له بده بخته په غندازه نه دي چې وکولای شو اوس پرې د معاشونو وضعیت ښه کړو، خو په راتلونکي کې د حکومت ټوله هڅه دا ده چې د معلمینو وضعیت تغیر وکړي، ځکه تر څو چې د معلمینو وضعیت ښه نشي د پوهنې په وضعیت کې ښه والی نه راځي. خاغلی مهرداد د معلمینو د سرپنا په اړه وویل چې تر دې دمه یې معلمینو ته د استوګنو 10,133 نمرې د توضیح په خاطر چمتو کړي دي، خو په خبره یې چې د ښار جوړولو وزارت سره یې د نقشې تر جوړولو وروسته به توضیح او د معلمینو د بیکوري ستونزه به ورسره هواره شي. خو د معلمینو په خبره چې کلونه پخوا چې افغان دولت د دوی په نوم کوم ځمکه جلا کړي او له دوی پیسې پرې اخیستې، د زورواکو لخوا غصب شوي چې دولت یې پر راګرځولو کې پاتې راغلی دی. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې 200,000 معلمین دي چې په 2000 ښوونځیو کې د تدریس چارې پر مخ بیایي. د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د معلمینو د فقر او بیکورۍ ستونزو ته د حکومت پر وخت رسیدګي او پاملرنه ونه شي، نو پوهنیز نظام به مو د نورو سختو ننګونو سره هم مخ شي. د یادونې وړ ده چې د رخصتیو او نورو غیر رسمي ورځو پر مهال چې د تدریس چارې پکې نه ترسره کیږي، معلمینو ته د هغو ورځو معاش هم نه ورکول کیږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
د معلم د ورځې په اړه نور راپورونه هم ازادي راډیو له لارې په نورو پروګرامونو کې اورېدلی شئ. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی انصاف په لټه کې د خان محمد سیند په کوربتوب، او دویم پروګرام هم ازادي اورېدونکي چې اجمل تورمان جوړ کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د خبرونه د کابل ښار د یو وسیدونکو همایون ستونزې ته ځانګړي شوې ده. د وای د دولت لخوا ورته په 1300 لمریز کال کې یو نمره ځمکه ورکړل شوې وه، خو کابل ښاروالۍ دغه ځمکه بل کس ته ورکړې ده. د دې ستونزې له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې.
نوم یې همایون دی، د غلام حضرت د غلام سګر لمسیم، د غلام حضرت زوی یم. د وروره د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو نمره مځکه ده په احمدشاه بابا مینه د کابل کې، تقریبا د 1400 کال کې مرسته حکومت را کړې وه. بیا دا شرایط د جنګونه راغلي وه، داسې حالات راغی چې موږ د کابل فرار رسولو. خو باغه سربېره موږ راتللو د ځمکې معلومات مو کوئ د ښاروالۍ څخه. ښاروالۍ موږ ته وویله چې یو ورځ به راته وویل دا مځکه دښته خدای دی، دا توضیح شوې نه ده، تر اوسه نقشه شوې نه ده. بیا به راته وویل ول دا چې دا د کوچیانو او د حکومت سره دعوه ده، داسې مختلفې بانې به نور راته کولې.
تا سره داسې معتبر اسناد شته چې ثابته کړي چې دا ځمکه تا ته درکړل شوې؟
دغه زما نمره مځکه د فاطمې په نامه باندې اړولې ده. ټول شیان ستا وروره د مځکې سند دی، سند ملکیت راڅخه دي، اویز د بانک راڅخه دي، نقشه د مځکې راڅخه ده چې هغه نقشه کړې چې وسطه دغه رقم به تاسو تعمیر جوړوئ، دا ټول سندونه مستر مکمل لاسرک.
تا د ځمکې پیسې تحویل کړي؟
تقریبا 1,000,000 افغانۍ وې. هغه د مځکې نقشه چې راغله سروالي په دغه طریقه باندې د مځکه باجی شي هغه پیسې مو سره واخلي، د نقشه د مځکې پیسې مو سره واخلي.
دا ځمکه خو به په نقشه کې ځانګړې شوې یا مشخصه شوې بي، نمره درته معلومه ده؟
دا لمبر چې دی د مځکې لمبر چې دی 15300 کې دی.
ستا غوندې نور کسان هم شته چې ځمکې بل چاته ورکړل شوې؟
ټولو سره دغه جفا سوې، لکه زما سره چې سوې ده دغه جفا د ټولو سره سوې ده. هر کال کې بعد دوه کاله درې کاله بعد زه ورتلم د ښاروالۍ سره معلومات کوي، ښاروالۍ ما ته وویل ولا ورور هغه درته خدای توجه سوې نه ده، د کرزي د اوله کال څخه دا تدا اوس پورې ما غوښتنه دغه د ورځ ما سره ښاروالۍ ډېر بې انصافي کړې ده. ما زما خواهش تاسو څخه دی د ښاروالۍ څخه دی چې زما ته خپل انصاف راورسېږي، ما ته خپل حق راورسېږي.
ستاسو ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو.
د انصاف پلټکه
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت. محترم یوسفزی صاحب، د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سباند 40 کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي، خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چاته ورکړې. آیا داسې هم کیدای شي؟
چیز میگه ماده 22 امور از کانه ما میگه مقرضه ما چه اگر که 6 ماه یکی زمین نمیگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه.
زموږ د مقرره 28 ماده وایي څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نه کړي ځمکه یې مستردېږي، او که اخیستې ځمکه په 2 کلونو کې جوړه نه کړي هغه هم مستردېږي، خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړېږي او نه مستردېږي. دی دې موږ ته مراجعه وکړي، خپل اسناد دې راوړي، د دا اسناد به وکتل سي، پروژه به ووینو، بیا به له تاسو سره خبرې وکړو. زه له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې په دفتر کې یم. دی کولی سي ماته مراجعه وکړي. هغه ځمکه چې بل چاته ورکړل سوې هغه نه، بلکې په بل ځای کې ورکول کېږي.
د انصاف پلټکه
دا مسئله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه. جناب رنجبر صاحب، تاسو به د دواړو لورو خبرې اوریدلې وي، مهرباني وکړئ او وایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي.
که دغه سړی اسناد ولري، دا چې پیسې تحویل کړي او د ته د ځمکه توضیح شوې ده، اثره نه دي چې دی احترام د ملکیت لاسته نه راوړی، دی مستحق ده او ښاروالۍ نشي کولی چې ده ته ځمکه ورنه کړي. طبعا دغه ځمکه چې د دې لخلې ټول چاته ورکړل شوی ده، د کروشه په نامه فاطمی په نامه د ځمکې تنظیم شوی ده. نو اوس دا شوري نه چې فاطمی نه واخلي او دته ورکړي، ممکن هغه ته اسناد د ملکیت ورکړي، مګر